السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی لاند خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې شوې. د دې غونډې د دوه اونیو تیرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې لیکل شوي په دې غونډه کې په دې هم خبرې شوي چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د سی 15 جمع یو اعلامیه کې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسیدو لپاره د ښځو او نجونو مذهبي او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو ترمنځ د خپل هیواد د راتلونکي او مشارکت په اړه د سیاسي ډیالوګ د اهمیت یادونه شوې او د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا یې مهمه بلل چې د نورو شیانو تر څنګ د حساب ورکوونکي او نمایشي حکومتي ادارو په جوړولو تمرکز کوي. دا اعلامیه داسې مال خبرېږي چې د طالبانو حکومت تل بیا ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد له کارولو خوندي ده او تر خوا یې د دوی حکومت هم همه شموله ده. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په درې محاوزه کې د پولیسو خلصي می سره د طالبانو پر بوستي برید کړي او شاوخوا 15 دقیقې جګړه ورسره کړي. د طالبانو وایندویانو د دې خبر تر خپرېدو د ازادي رادیو د پښتون په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ورکړي. د افغانستان د پخوانی لوی درسیز او دفاع وزیر جنرال یاسین ضیا په مشرۍ د خپلواکۍ جبهه د طالبانو پر ضد وسلوالو ډلو ته چې د ځینو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتا بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ګڼې طالبانو مشر مولا حبت الله په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی. مجاهد ویلي چې مولا حبت الله په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی، بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پریکړه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1 میلیارډ مرستو ته اړتیا لري چې د ژمي په درشل کې لاړو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمېر له 9.2 میلیونه څخه اوخته دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به د چهارشنبه صدر اعظم معرفي شي. هغه د خبره د جمعې پر ورځ خبریالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوي د لیک په جواب کې چې د چهارشنبه حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس دومره بیړه نه ده پکار. شریف ویلي که په دریو ورځو کې چهارشنبه صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس پکاري دای شي. مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو او وړاندې په خبرونه کې به د موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې له اوږدې وچکالۍ د خلکو شکایت.
زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د یو شمېر غړو لخوا د فوټبال د نړیوال فدراسیون ته یو لیک. په دې لیک کې د فوټبال نړیوال فدراسیون غوښتل شوی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. تیر دوه کلونو کې له رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو چال چلن ته هم کتنه کوو.
د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 50% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم خبر شي ملتیا وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کلیوی خوا افغانان له اقتصادي پلوه په خورا بد وضعیت کې دي. لبلې خوا دوامدار وچکالۍ د افغانستان بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن دی چې له 15 میلیونو زیات افغانان اکثر کلیوال او بزګر کافي خواړه نه لري او کرنیز فصلونه یې په مراتبو کم شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د افغانستان بزګر شکایت لري چې اوس وخت د کال یو فصل هم په سختۍ اخلي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز د خاشرودي اوسیدونکو او بزګر اسدالله ازادي راډیو ته یو پیغام کې په دې اړه ویلي:
زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی، نه پوهېږو څه وکړو.
افغانستان د اقلیمي بدلونو له کبله د نړۍ په کچه شپږم زیانګاله هیواد بلل کیږي. سره له دې چې په دغه هیواد کې اورښتونه ډیر شوي، خو له دې چې د اوبو د زیرمې لپاره لازم تاسیسات نشته، د ګټې پر ځای خلکو ته تاوان ډیر رسیدلی. په ټول افغانستان کې له څو کلو راهیسې وچکالیو کروندګر تر ټولو ډیر ځپلي. محمد حنیف الهام چې د زابل د میزان ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي:
زابل میزان ولسوالۍ یو اقتصادي ولسوالۍ ده او یو زراعتي ولسوالۍ ده. ټول هغه د ژوند چارې د زراعت له لارې دوی پر کوي. متاسفانه چې وچکالۍ همدغه سهولتونه همدغه کومې لاسته راوړنې چې دوی په کومو تیرو کلونو کې لاسته راوړې وې، هغه ټول د وچکالۍ له امله برباد شوې یا هم په صفر کې ولاړې دي.
الهام له حاکمو چارواکو د مرستې غوښتنه کوي. وچکالۍ ورسره د بهرنیو مرستو درېدو د افغانستان له شمال تر جنوبه خلک په تېره بیا د کلیوالو سیمو اوسیدونکي چې ژوند یې په بزګرۍ او بڼوالۍ چلېده اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان شاوخوا 90 میلیونه اوسیدونکي کافي خواړه نه لري او په دې ډله کې میلیونونه کسان هم شته چې له قحطۍ سره مخ دي. سره له دې چې وچکالۍ په جنوب او شمال سیوری غوړولی، خو رویټرز اژانس وایي د طالبانو د حکومت لخوا په شمال کې د یو 280 کیلومتري کانال کیندنه ښایي د شمالي ولایتونو لپاره هیله بښونکی وي. رویټرز وایي که څه هم د دې پروژې بشپړېدو ته کلونه وخت پاتې، خو ورسره ګاونډیو هیوادونو د اوبو د مسیر د غیر عادلانه بدلون په اړه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو د فوټبال په نړیوال فدراسیون غږ کړی چې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني. دغه امریکایي استازو په دې اړه فیفا ته یو رسمي لیک استولی دی. د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي دم کړی په استرالیا کې دي. فیفا تازه د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د ورته غوښتنو په اړه مثبت ځواب نه و ورکړی. سفی الله استانکزی پرې راپور لري.
د امریکا د کانګرس د فوټبال یا ساکر کمیټې جمهوری پالو او ډیموکراتو غړیو له فیفا غوښتي چې په تبعید کې د افغانستان د ښځینه او د فوټبال ملي ټیم په رسمیت وپیژني، څو د طالبانو تر کنټرول لاندې د هرې ایسارې ښځې او نجلۍ استازیتوب وکړي. جمهوري غوښتونکو استازیو دان بیکن او دارن لاهود او ډیموکراتو غړیو کیټی کیسټور او ریک لاریسن د جمعې په ورځ فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشرتابه ته د افغان ښځینه او ملي ټیم په اړه لیک استولی دی. په لیک کې د افغان ښځو د فوټبال د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو ټینګار سره دغو امریکایي استازو فیفا ته ویلي که دا کار د فوټبال د ښکلي لوبې لپاره نشئ کولای، لږ تر لږه دې د هغه پیغام لپاره وکړئ چې د نړۍ ګوټ ګوټ ښځو او نجونو ته رسوي. د 2020 کال اګست راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د ښځو ملي ټیمونه بند دي. همداراز طالبانو وروسته په کلبونو او نورو ورزشي مرکزونو کې هم چې پارکونه هم پکې راځي، د ښځو پر ورزش بندیز لګولی. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم اکثر غړي استرالیا ته انتقال شوي. د افغانستان ځینې فوټبالاران همداراز پرتګال، انګلستان او فرانسې ته هم تللي دي. د امریکا د استازیو جرګې د ساکر یا فوټبال ډلې غړیو داسې وخت د فوټبال له نړیوال فدراسیونه د افغان ښځینه او د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د ښځو د فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب په پای ته رسېدو دی. دا نړیوال جام د خلکو د حضور له اړخه په تاریخ کې بېساری بلل شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځو ملي ټیم له افغانستانه تر وتلو وروسته خپل لومړۍ لوبه د تیر کال د اپریل په میاشت کې د استرالیا په میلبورن کې له یو محلي ټیم سره وکړه. په دې لوبه کې د افغان ټیم کپتان نیلاب ویلی و ډیره خوشحاله ده چې له میاشتو وروسته فوټبال کوي.
به خاطر از مهم بود، به خاطر که دوباره ما تانستیم که زیر بیرق افغانستان با لوگوی کسته دوباره بیایم فوتبال بازی کنیم. با آمدن طالبا و ای که پس دوباره تیم ما وطنا به خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغان هایی که در افغانستان دختر خانم هایی که مانده برای اونها ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
د فوتبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشرتابه تر دې دمه د امریکا اروپایي استازیو د لیک په اړه څه ځواب نه دی ویلی. تر دې مخکې هم د فیفا له مشرتابه د افغان نجونو د ملي ټیم د رسمیت پیژندلو غوښتنې شوې وې. فیفا شاوخوا کال مخکې د دې غوښتنو په ځواب ویلي وو د ټیم او غړیو د انتخاب مسله د یو هیواد کورنۍ چاره ده او فیفا د هیڅ ټیم د رسمیت پیژندلو حق نه لري. د دې تر څنګ بیا فیفا ژمنه کړې وه چې فوټبال ته د ښځو او سړیو لاسرسی یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې خپل څار ته دوام ورکوي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مشرتابه او اړوندو کسانو سره به په نږدې اړیکه کې وي. هغه وخت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی لوبډل مشر خالده پوپل چې د ښځینه فوټبالرانو د حقونو لپاره مبارزه کوي د فیفا په دې ځواب خواشینی ښودلې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکیې د بهرنۍ سوداګرۍ د بورډ له مشر او ځینو پانګوالو سره کتلي. مولا برادر له څو ورځو راهیسې په ترکیه کې دی او طالبان د هغه لیدنې راغنده او له لاسته راوړنو ډکې بولي. د مولا برادر په حواله راغلي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې دروازې د ټولو بهرنیو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په ویلا میکي د ملا برادر په حواله راغلي چې حکومت د قانونو، کرنې، برېښنا، زیربنا، صنعت، مخابراتو، سوداګري او نور برخو کې د پانګونې لپاره اسانتیاوي برابروي او له پانګوالو څخه به هر ارز ملاتړ کوي. ملا عبدالغنی برادر په ترکیه کې د دغه هیواد د بهرنۍ سوداګري د بورډ له مشر نایل اولپیک سره کتلي دي. په دې غونډه کې د افغانستان او ترکیه د سوداګري د شورا غړیو او یو شمېر سوداګرو هم حضور درلود. ملا عبدالغنی برادر ادعا کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې امنیت تامین شوی. په دې غونډه کې پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو سربیره د پانګونې په برخه کې د موجوده فرصتونو په اړه هم هر اړخیزې خبرې شوي دي. د طالبانو حکومت د اعلامیې پر اساس چې د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په خپل ایکس شبکه په خوني ټویټر کې خبر کړی راغلی چې د ناستې د ګډون کوونکو شرکتونو استادو چې ډیری په افغانستان کې د پانګونې مخینه او کاري تجربه لري په افغانستان کې له پانګونې سره خپل پوره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د ترکیه د بهرنۍ سوداګرۍ بورډ یا ډی ای آی کی د ترکیه یو غیر دولتي اداره ده چې په 1915 میلادي کال کې تاسیس شوې او په 1925 هیوادونو کې د پانګونې په بیلابیلو سکتورونو کې تجربه لري. د دغه بورډ مشر نایل اولپیک هم په یو بیان کې خوشی شولې چې له ملا برادر او د هغه لملي ټیم سره یې کتلې دي. هغه هیله شولې چې د افغانستان او ترکیې د سوداګرۍ د شورا له لارې د دواړو هیوادونو تجارتي اړیکې لا پسې پیاوړې سي. ملا برادر یو ورځ وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره هم کتلي او د سوداګرۍ سیمه ییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، د ګډې سوداګرۍ خونې پر جوړېدو، د هوایي دهلیز پر جوړولو، په افغانستان کې د ترکیې پانګوالو د لا زیاتې پانګونې او افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو په اړه هم ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت د بیان له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ملا برادر ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې د هڅولو په اړه ډاډ ورکړ. که څه هم ترکیه د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو په استانبول کې د افغانستان قونسلګری د طالبانو حکومت سپارلې. ترکیه د دې ترڅنګ چې له طالبانو سره اړیکې لري او څو وارې د طالبانو د پلاویو کوربه توپ کړی، د طالبانو د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو کوربه هم ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د ټولنې د نورو قشرونو په څیر رسنۍ او کارکوونکي هم اغېزمن شول. په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د وهلو راپور نه ورکړل شول. زرګونه خبریالان د نه خوندیتوب له امله له هېواده وتو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمېر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریاله هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی و، اوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو
زما دغه شپاړس کلونه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو مونږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لسونه تر دولس نیم بجو پورې نو دو نیم ساعت خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ، خو په یوه نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړه شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پرېښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته یې په تاک باکې غوږ کې وویل چې گزارش پلی شي تاته غواړي چې یو څه درته ووایي. نو استیدیو ته راننوته، خپلې راته وویلې چې ستا تندی باید ښکاره نه شي. طالبان وایي چې ستا تندی ښکاري، ستا تندی باید ښکاره نه شي. ټکری دې باید پټ کړي، حتی ویښتان خو دې څه چې دغه تندی دې باید داسې پټ کړي چې دغه غوږونه دې ټول او غاړه به دې ښکاره نه شي. دغه سانسورول، دغه ډول حالت، دغه ته موږ مجبوره کړو چې نور موږ کار پرېږدو، وظیفه پرېږدو او له خپل وطن څخه هم مهاجر شو.
طالبانو د 2023 کال په می میاشتې د ټلویزیونونو ښځینه کوربنو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه وپارول. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار هغه مهال پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو دا قوانین ښځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان واک ته ورسېدل، زرګونه خبریالان، وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د مهال له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله کار نه کوي او له دې مخکې د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یولسو ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر زیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سختې زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شویو شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي شوي دي او ډېره برخه دا اوس هم د افغانستان په ښارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو، یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدرز وایي چې د ټلویزیونونو او راډیوګانو په ګډون له ټولو 1500 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګست په 18 نیټه په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوی کړی دی. په هرات کې یو ښځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمه ایز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې نیسي. کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او کومه زونه ښه نیسي. تاسو باید ټول وخت د حکومت خوبي ووایئ.
په تیرو دو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارس حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندي دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقۍ، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خپرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري اژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خپرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېری برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرېدي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرېدي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقۍ پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې تر ډیره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وویل چې د کمپنیو او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
ښاغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2023 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همداراز د فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونو ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبریال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفت په یو ټولنه کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چالته همیشه د چارواکو لخوا او اندغس اغه زورواکي چې په افغانستان کې ژوند کول د دوی لخوا اغه کړنې تر سره کیږي ساغه غیر انساني وي او الته عدالت د خپل لاندې کیږي. یوازنه بی طرف مرجع چې کولی شي چې د داغه ناخوالي په مقابل کې د خلک आवाज وچت کی اغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 2 لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو تر څنګ زرګونه مېرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خپرونو کوربنه وایي هغه ورځ یې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله منه ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونې څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپې ورځې مې ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ د خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو، نو انشاءالله هیله منده یم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ هوډ هم لرم. دا زما مسلک، زما مینه ده او دې ته بیرته انشاءالله ورګرځم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس ورسپانې پرون د هغو افغانانو پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته لا هم د امریکا د ویزو ترلاسه کولو په تمه دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د خبريالي شکریه صدیقی یادونه سوي چې د شوزو د حقونو لپاره هم مبارزه کوله. په تیر حکومت کې د شوزو لپاره اختصاصي وي د امن کورونه قتل او له هغو شوزو سره مرکه کولې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دغو کورونو ته پناه وړې وه. شکریه به له دغو میرمنو سره چې د طلاق اخیستو لپاره محکمې ته تللې یو ځای وه. کله چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې د هغې پر پلارني ټاټوب اهرات هم ولکه ټینګه کړه، شکریا له خپلې کورنۍ سره هڅه وکړه چې له کابله د امریکا په وروستۍ الوتنه کې له افغانستانه ووځي. دوی هڅه وکړه تاجکستان ته ولاړ سي خو ویزه یې نه درلودې. بلاخره د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې وتوانېده چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ووړي. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په زرګونو افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. زیاتې دې ته په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د لیکنې له مخې د شکریې یو هدف د امریکا د کډوالۍ د هغه پروګرام له لارې د امریکا متحده ایالاتونو کې میشتېدل دي چې له خطر سره د مخامخو سویو افغانانو لپاره اعلان شوی او له مخې هغه کسان امریکا ته بیول کیږي چې افغانستان کې د امریکا له حکومت، رسنیو یا هم مرستندویو بنسټونو سره کار کړی وي. خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا چنګولو دوه کاله پوره کیدونکي دي او د شکریې په څیر په زرګونو افغانان لا هم امریکا ته د تګ په انتظار دي. د مقالې لیکوالان وایي که څام په وروستیو کې په دې برخه کې څه پرمختګونه سوي خو د افغانانو لپاره د امریکا د ویزو ورکول ډیر وخت نیسي او تر اوسه یوازې لږ شمیر افغانان توانېدلي چې په امریکا کې میشت سي. په پاکستان کې میشتو افغانانو په وروستیو کې شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره د پاکستان پولیس ځوروي او پیسې ځینې اخلي. د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ پرون بریتانیا ته په قاچاقي ډول د ورغلو کډوالو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې افغانان هم پکې شامل دي او د یو لنجبان قانون له مخې ځینې رواندا ته لیږل کیږي. د لیکنې په پیل کې د مصدق په نوم د یو 20 کلن افغان یادونه کړې چې رواندا ته د لیږلو په اړه یو مکتوب ترلاسه کړی دی. مصدق چې نه غوښتل تخلص یې په لیکنې کې یاد سي ورځپاڼې ته ویلي خپل ژوند یې په خطر کې واچاوه او په وړو کښتیو کې ځان بریتانیا ته ورساوه. په دې کښتیو کې تر حد زیات کسان سپاره وو او کښتۍ د لارې په اوږدو کې سوری سوه چې دوی 800 له سرحدي ساتونکو مرسته وغواړي. د بریتانیا د غیر قانوني کډوالۍ د تازه قانون له مخې چې پارلمان تیر میاشت تصویب کړ په بریتانیا کې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په غیر رسمي ډول یې قلمرو ته داخل شوي او د کډوالۍ پروګرام ته درخواست ورکړی دی. په بریتانیا کې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي په قانوني لارو له افغانستانه تر ایستل کېدو وروسته د لنډمهالو استوګنځیو په توګه په هوټلونو کې اوسېدل. خو اوس دوی ته هم ویل شوي چې له هوټلونو ووځي او خپله د خپلې استوګنې غم وخوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او سم ساسي را لګل شوی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکونکو اور دوستوں کو سلام و نیک ہیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي. دې خو دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا داسې یو ضرورت دی چې دینه څو خلاصې دی نشي او دای په مکلف کړي. اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیه کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ په دې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹول کر کون کے اور جن کے تدم سلام منور سی مانو گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت وائس فاور سوالی دی پتنی دی کریم مختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس فاور تروی ور ممی دا تلیفونی خادی دیر وخت منظور دی دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلتا ولا کی ریاست کی اس ستون زدا او کپ شرکت کی ده دا سریاتی ولسوالی دی غرنی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی دی عوام هم ستونزې ده که دا زموږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې درته تانه څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیزه خبرونه خبرو خو دا یادونه هم اړینه بولم چې د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر وړاندې هم ژوندۍ اوریدلای شي ک رادیو کې مو سنځوي او زموږ موجونه نشي پیدا کولای پر وړاندې زموږه ژوندۍ واوري. خو د دې خبرونې تر خبرول وړاندې به یو ځل بیا ورګرځو د خبرونو لنډیسته. امریکا متحده ایالاتو په استانه کې د جولای په 20مه د جوړې شوې غونډې دوه اونۍ ورسته د دې هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اعلامیه کې د ټول شموله متحد خپلواک باثباته او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو ټینګار شوی دی. د غونډه کې چې قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا متحده ایالاتو ګډون کړی و. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې غونډه کې په یو داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرې څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی وشي او د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې په دې غونډه کې به هم خبرې شوی چې د افغانستان خاوره نه باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرې د تمویل یا هم صادرولو لپاره وکارول شي. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې د جمعې په شپه په کابل کې 15 طالب وسلوال وژلي او د نورو ټپیان کړي. د جبهې په یو اعلامیه کې لیکلي چې د کابل په دریمه حوزه کې د پولیسو غلسې سره د طالبانو پر پوستي برید کړی او شاوخوا 15 تختې ورسره جګړه کړې ده. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پرې اړه خبرونه نه دي خوتلي. د طالبانو حکومت وایي د دوی دارالافتاء بهر ته د جهاد په نوم د جنګیالیو لیږل منع کړي. دا خبره ذبیح الله مجاهد په نوم رسنیو ته یو بیان کې کړې ده. مخکې ځنیو پاکستاني رسنیو او تر خوا یې ځنیو مهمو چارواکو خبر ورکړی و چې ګنې د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او د هیواد ته یې د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای له خپلو نړیوالو همکارانو سره په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. دې پروګرام پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ښځو لپاره د ګنډلو ماشینونه جوړوي او په دې برخه کې ورسره مرسته کوي څو له دې لارې خپلې کورنۍ تمویل کړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې داړو کسانو شمیر له 9.2 میلیونه څخه اوښتی دی. او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی نن یا سبا به نوی چار سنباله صدر اعظم معرفي شي. هغه دا خبره د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په یو غیر رسمي ناسته کې کړې ده. شریف د پاکستان د جمهور رئیس عارف اولوی د لیک په ځواب کې چې د سرپرست حکومت په جوړولو ټینګار کړی ویلي چې د تر اتو ورځو صدر اعظم دی او جمهور رئیس ته دومره پیړه نه ده پکار. شریف ویلي که په دریو ورځو کې سرپرست صدر اعظم معرفي نه کړی شي نو پارلماني کمیټه په دې اړه لاس په کار کېدای شي. ډیر مننه چې تر دم غړې پر را سره وي او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیز خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
روسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی نو تاسو به بیا خوري څه شي چې د سبق وای، یعنی له غوي سره داسې ذهنیت او څوک چې سبق وای وخت ضایع کوي، هسي هغوی بیا خپل کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه، یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي، ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم نولس کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هره کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بلکل کولی شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولی شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه به لا چاپ شوي نه ول، موږ به دا غو پروپ لوستل او ایډیټ کوبم ما به د کتابونو هم دغه ژوري خبرې لزان سره یاد کولې او لیکلې به مې او کله کله به مې په خواله رسنوي کې هم له دغو کرخونه یو یو کرخه خبروله ډیرې ملګرو زه وه سوالم او غوښتنه وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو بیا په 2023 کال کې موږ یو وړه هڅه وکړه یو وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوې رسولې د یو ستونزو له امله بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې د غټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو چې درې برخې لري یو برخه ژورلیدونه دي بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غرچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غرچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي یا مطالعه ته زړه نه کیږي دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي کتاب لوستلو ته وهڅوي او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې ری موږ کتابونه ولولو موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ور کړی چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوی څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي او زموږ خبرې ورته نوی او زړه راښکونکي ښکاره شي دا ډول تاسو بلیدلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې داغو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي ته چې کتاب ولولي نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلون کې دای په خپل یو خلیکوال شي او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي ښه پریکړې وکړای شي او د خبرې تنور خلق غوګونی سي
تاسو مخکې هم خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې
د زړه مېند د دختونو زړه کتاب چې کی څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي په هغه کې ډیرې د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلی چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسولیت دا دی چې پرېنک د بېوزله او بې پیسو شي یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي ته خوشحاله ژوند نسی لرلی په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي د تره ورور پلار حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه ده د ژوند بدلولی شي او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي
مننه سهار صاحب که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړی
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ورولم یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته په هره پوړۍ کې خپل خوند دی ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله یا دا هر ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه کوي هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلې دې راګرځوي موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي که وایې نه زغمې نشي ورسېدی او تر ټولو خوندور ای دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي د نورو لپاره ژوند مه کوه تبا کوي دي ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي ته ودرې خلک به څه وایي خپلوان به مې څه وایي د دې د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د یې په اړه باندې فکر کولی شي یا د یې د هغه توان لري چې هغه کار وکړی شي دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي نو که چیرې دغه سی وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي زه ډاډه یم چې دی به خپل لار په خپل ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپل کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به یم ټکولو به یم نوم به یم راند باندې کېښودو هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی یوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چاز دا نه وی خیا غو تنه وای تا څنګه زدا د کنه سیز دا دیم نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول در زوای دیو سم نام زرتوري استاد نام وی خزرم نه کی سر مکتب تلارس.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي. هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل هغه به هاپرین را کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې الته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کی. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا د به مجبور شي چې لاړ شي درس وایي، کنه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
لبته مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیر سخت دی، کوم موضوع کې د شاګرد ډیر اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا بغیر کوم موضوع سخت دی، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسا ده په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ خو منفي اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاری چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه وي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کینی چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فکتور سره کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
نصیحت نہ دی کوے راتا، کنیم غکو نہ دی کوے راتا، نصیحت نہ دی کوے راتا، ستو ندی کوے راتا، اے ہائے ہائے اے ہائے ہائے، وارشی ستو ندی کوے راتا، کنیم غگنا دی کوے راتا، نصیحت نا دی کوے راتا. نصیحت نہ دکھوے اشارتو ندی کویراتا کنیم غگونا دی کویراتا نصیحتو نا دی کویراتا ای نصیحتو ندی کویراتا ای 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 نصیحتو ندی کویراتا ای 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 ای